ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د ازادي په سپو کې پروګرام د پروګرام تکرار او رو خو تر هر څه د مخه پام وکړی د سات مهم خبرونه سره. د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن په اتمی ورځ هم دوام وکړ. د اسرائیل هوایی ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلي دي تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباروي کې برخه واخیسته. د اسرائیلو دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایراني وسلې جوړې دي. ایران تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیرسبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې و تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودانۍ ډېرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیرسبا پر ښار د ایران توغندي لګیږي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمېر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس راخچی ویلي و چې تر هغو به یې هیواد خبرو ته چمتو نه شي چې پر ایران د اسرائیل بریدونه روان وي، خو د اسوسییټډ پریس اژانس د رپورټ له مخې اوس راخچی هیله مندی چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوه ډیپلوماتیکه حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمېر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څار ویبپاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې ویبپاڼې د راپور له مخې پخوا به هره ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تیرېدې چې نن سبا یې شمېره 280 ته رسېدلې. له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اکسپانه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې افغان کډوالو لاسنیوی کوي. اروپایي ټولنې په سیمه کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د مهاجرت له نړیوال سازمان سره د 30 میلیونه یورو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په ورته وخت کې ویلي دي چې د افغانستان دننه له بې ځایه سویو سره مرستې کوي. د طالبانو د کډوالۍ او راستنېدونکو چارو وزارت په وینا شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. د ځینو رپورټونو له مخې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات دی. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
په دې خبرونه کې پر سیمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې څېړو. احمد شبریم هر کله مو کوم. اسرائیل د جون په 14 پر ایران هوایی برید وکړ. په ځواب کې ایران اسرائیل پر توغندوی وویشت. دا جګړه روانه ده او اندېښنې ورته په سیمه ییزه او نړیواله کچه په زیاتېدو دي. په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې په یو غونډه کې وڅېړل شوې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران له بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې کابل د تهران خواخوږی دی. د دې جګړې اغیز به پر ټوله سیمه څه وي؟ د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی اتمر صاحب، که له تاسو نه واورو چې تر دې دمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې تاسو ته څه ښکاري؟
مننه شوهر صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو همکارانو ته، ښاغلي شهاب ته او اوریدونکو ته سلامونه و نیکیلی. متاسفانه دغه جګړه په سیمه باندې ډېر ناوړی اغیز لرلی شي. په مجموع کې لوی قدرتونه، لوی ځواکونه د هغه ستراتیژیګانو له مخې یا د هغه جیوپولیټیک له مخې چې دوی په سیمه کې لري، او دا خبره څو ځلې د دې مقاماتو د خولې نه هم وتلی چې مونږ دغه د منځني ختیځ څیره بدلوو، او که مونږ دې ته لږ ذره تحلیلي وګورو، یقینا په دې 15 کلونو کې غرب دا کوشش کړی چې تغییرات په خپله خوښه سیمې ته راولي. تاسې د بهار عربي په نوم د لیبیا حکومت سقوط شو، مصر کې تغییرات راغلل، همدغسې په سوریه کې راغلل، په عراق کې راغلل، په نورو هیوادونو کې. او دا امکان لري چې دا د یوې ستراتیژۍ یو برخه یي. په هر صورت اوس وخت کې دغه شخړې یا دغه لانجې هغه وخت پیل شوې کوم وخت چې حماس په اسرائیلو باندې برید وکړ، یعنې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه. نو هغه وخت کې اسرائیلیانو داسې فکر کاوه چې ګویا دا د ایران په خوښه یا د ایران په پلوي دا حمله پر مونږ باندې شوه، ځکه ایرانیان همیشه د ایران رهبران دغه تهدید کوو اسرائیلو ته چې یهود باید د جغرافیې نه لاړ شي یا باید محو شي. خو په هر صورت هغوی دغه خبره جدي وګڼله، او د همدې په پلمه باندې د ایران هغه نیابتي ډلې کوم چې په سوریه کې وي، په عراق کې وي، په لبنان کې وي، په خپله فلسطین کې، غزه کې وي.
اتمر صاحب وپوښتئ، دا خو همغه تاریخچه ده چې البته تر دې هم یو څه مخته لاړه، ځکه چې اسلامي انقلاب کله په ایران کې کامیاب شو له پیله یو شعار هم دا و چې مرګ په اسرائیل کنه، یعنی دا قصه له سره له پیل وه په یو ډول باندې. لیکن دغه اوس چې دا جګړه شروع شوې ده د میاشتې له 14 تاریخ را وروسته، د دغه اغیز تر اوسه پورې تاسو ته پر سیمه څه ښکاري؟
د دې اغیز تر اوسه دا جګړه یوازې د ایران او د اسرائیل ترمنځ دواړه قوتونه تر کوم ځایه پورې چې مونږ فکر کوو، یعنې دواړه ډېر غښتلي نظامي طاقتونه دي. او په اوله کې اسرائیلیانو داسې یو ناڅاپي په ایرانیانو باندې حمله وکړه، په ایران باندې، او په اوله ورځ مثلا د دوی لړپوري قماندانان او په اصطلاح هغه اټومي سلاحو متخصصین واژه. داسې ښودل کېږي چې اسرائیل په استخباراتي برخه کې د پخوا نه ډېر کار کړی و په ایران کې. خو اوس په دې دوو درې ورځو کې چې مونږ ګورو، ایران بیرته د هغه حالت نه وتلی. زه به یو عسکري اصطلاح استعمال کړم، ګرچې زه عسکري صاحب صاحب دې دیتا پاسکین وای، پاسکری کې چې مخکې د دې نه چې حریف یا دښمن پوه شي یو غافلګیرانه حمله په هغه باندې کېږي. دا کار اسرائیل د مصر په جګړې کې هم کړی په 1981 کال کې، 1980 کال کې. نو هغه وخت کې اسرائیل ډېر څه لاسته راوړل، او د مصر هغه نظامي طاقت یا هغه تیاري او مثلا هغه پایګاوې دوی له منځه ویوړې. عین کار دوی په ایران کې وکړو. خو په هر صورت اوس وخت کې داسې ښکاري چې ایران یو څه بیرته
اتمر صاحب دې ته به راشو چې ایران په پښو درېدلی دی او که نه. وړاندې په خپرونه کې د شهاب صاحب نظر که وختم، شهاب صاحب تاسو ته د دې جګړې اغېزې څه ښکاري؟
سلامونه او درناوی جناب شبر صاحب تاسو قدرمنو اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا جګړه په ټوله سیمه باندې یو ژور غیز لري او د اوس لپاره دا غیز یوازې په منفی اړخونو کې تحلیل دلای شي ځکه کله په اوږد مرحل کې بیا څه بحثونه پر ایران کې د نظام د بدلون او دا مطرح کېږي بیا بل بحث دی ولې د اوس لپاره په ټوله سیمه باندې یو ژور منفي اغېز پرېوته یا هم له اقتصادي لحاظه هم له سیاسي لحاظه او هم له امنیتي لحاظه ځکه په سیمه کې امنیت له وړاندې یو ډول ډېر خوندي نه وو او خلکو نه یوازې په منځني ختیځ کې دغه اوږده شخړه د غزې جګړه وه د یمن مشکل وو او دې ته ورته په منځنۍ آسیا او سویلي آسیا کې د شخړو پراخېدل دا ټول په یو ډول د سیمې بې ثباتي ښیي او دغه سیمه د بې ثباتۍ خواته نور هم بیایي. دویم مسله بیا د ټول سیمې لپاره اقتصادي تاوانونه دي، نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ لپاره. دوام د اوس په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې په لوړېدو دي، بیا په افغانستان غوندې فقیر هیواد کې چې ټول تکیه او تمرکز یې پر وارداتو دی، نه یوازې چې د سون توکو د تیلو د ګازو دا بیې بلوړېږي بلکه کدا جګړه نور هم دوام کوي. ځینې نور توکي حتی ځینې خوراکي توکي چې افغانستان له ایران واردول دا به نور هم ګرانيږي. یو بل بد غیز او غټ غیز چې زه یوازې د افغانستان په کانټیکس کې څېړم هغه د کډوالو مسله ده. که په ایران کې دا جګړه غځيږي هغه افغانان په لومړي قدم کې چې په ایران کې اوسېږي دا ملیونونه دي د تعداد دا به ارشی چې په یو ځلی بیرته افغانستان ته ستنه شي او په افغانستان کې تر اوسه دا وړتیا او ظرفیت نشته چې د دې خلکو لپاره سرپناه، د دې خلکو لپاره کار او د دې خلکو لپاره د تعلیم او د روغتیا او نور اساتیاو برابر شي. دا موږ لپاره یو پایلی او که په سیمه باندې څړو د خبرونه په داسې ور باندې
باسه. پراتم کې به باس پیو کوم. مننه. او بښنه ستاسو خبرې قطع کوم. د یو افغان څرګندونې لرو په ایران کې دای وای زه په تهران کې بند پاتې یم او اجازه راته نشته چې له تهران ووځو. دا سره ورو
تهران د وټلو په باره کې د اجازه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا افغانان نقصان لري. افغانان بند پاتې په تهران کې دا غنن سحر سلباس پنځه بجې ما پسې ملګری زنګ والو ماتي ویل چې رزمه دفتری کفالت ته چوونه شو. نو دا موضوع ډیره جدي ده. زه خپل بند پاتې مریض یم، عملیات می کړل لري. افغانان دلته باندې پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
شهاب صاحب دا ستاسو تر خبرو پوری چې د کډوالو باندې بیا اثرات ډیر وي او کچرت افغانستان ته تلل، لیکن په ورته وخت کې د سیمې په برخه کې ستاسو خبره قطع کړه، په سیمه کې څنګه ارزوي تاثیرات؟
مننه جناب شبر صاحب. په سیمه کې یو خدا ده چې د اکتوبر د ومه له هغه بریدونو وروسته چې حماس پر اسرائیل وکړل یا په اسرائیل چې دغه په غچ کې کوم بریدونه وکړل، په دې سیمه کې د ایران کوم نیابتي ډلې چې وي دا ټولې تر هغه وروسته ډېرې کمزورې شوې. که حزب الله وه، که حماس وه، که حوثیان وو، که لشکر زینبیون وو، که فاطمیون وو، که په عراق کې د دوی ملیشې وې، یعنی په یو ډول دا سیمه لوړاندې له هغه ملیشو یو څه را کمزورې شوې ده. نو که چیرته دا جګړه دوام کوي د دې یو عواقب یا یو نتیجه به دی چې دغه ډلې به د بیرته فعالیت لپاره ځینې اقدامات وکړي. همدا اوس داسې راپورونه شته چې ایران له خپلو نیابتي ډلو غوښتي، دا البته غیر رسمي راپورونه دي چې په ځینو ټولنیزو رسنیو کې هم ورباندې بحث شوی، چې دوی بیرته د انسجام لپاره کار وکړي. چې په دې کې د دوی تکیه د ایران له کلونو راهیسې تکیه پر دې وه چې د خپلو ملي ګټو دفاع له خپلو کرښو د باندې په نیابتي ډلو باندې وکړي او خپل پوځ او افراد او اشخاص او اتباع په خپله جګړه کې ښکیل نه کړي بلکې په پردیو کسانو وکړي.
نو حزب الله د دینه یو ډله وه چې هغه د اکتوبر د ومې له بریدونو نه وځپل شوه. اسرائیل مشر ورو نور دویمه درېمه درجه مشران هم ختم شول. اوس اندېښنه دا ده چې ګواکې دغه ډلې باندې بیا فشار زیات شوی تر څو انسجام زیات کړي، که دا په عراق کې دي، که دا په سوریه کې دي، که دا په لبنان کې دي او یا هم که په یمن کې دي. د یمن د حوثیانو مسله
بله مننه شهاب صاحب. البته دغه نیابتي ډلې ځینې کتونکي بیا په دې باور دي چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده چې اوس هغه وخت نه دی چې افراد په جګړو کې موثره او اغېزمنه اغیزمن تمام شي. که څه هم د بحث یو څه نظامی خواته د اتمر صاحب خبره مخکې چې د جګړې په برخه کې اتمر صاحب تاسو کوله ځینې کتون کې چې د ازادي راډیو له لارې تعقیبو په نړیواله کچه باندې ځینې حتی د ایران حملو ته د شک په سترګه ګوري. خو دا وایي چې اسرائیل د حملې لویوي د دې له خطر چې امریکا هم د جګړې کې را داخله شي. څه فکر کوي اتمر صاحب؟
زه داسې فکر کوم چې بالاخره امریکا داخلیږي دې جګړې ته. همدا اوس امریکا خپل اهتمامات په سیمه کې نیولي دي. یو سلسله نظامي سوقیات په سیمه کې د نوي تیارو ځای په ځای کېدل، د اټومي کښتیګانو ځای په ځای کېدل په هغه عربي هیوادونو کې چې دوی پایګاوې لري لکه قطر، امارات، سعودی عربستان، اردن، په دې ځایونو کې دغه تحرکات لیدل کېږي چې امریکایان یو حالت آماده باشته ځان چمتو کوي. د ترامپ خبرې پرون دا وې چې هیڅوک نه پوهېږي چې زه به څه اقدام وکړم، خو تر کومه ځایه پورې چې زما برداشت دی کله چې اسرائیل د ایران د حملو په مقابل کې د میزایلونو په مقابل کې هغه خپل توانمندي ضعیف وویني، دغه وخت کې به امریکا دې سره شریک سي. اسرائیل خو همیشه دا ویلی چې زه خپله د دې توانمندي لرم چې د ایران د هستوي دغه هستوي تاسیسات له منځه ویسم، لیکن تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي په دې څو ورځو کې هغه ځایونه چې هغه ډېر مهم دي لکه د فردو اعداد همدغسې ناتنس ګرڅي ویل سوی چې تر ډېره حده پورې د ناتنس هغه تاسیسات ویجاړ شوي دي، یا مثلا د کران، د خنداب، دا ټول هغه خبرې دي چې تر اوسه پورې رښتیا او دروغ نه دی معلوم. لیکن امریکا زما باور دسته دی چې امریکا به اسرائیل سره یو ځای کېږي، ګرچه دننه په امریکا کې په کانګرس کې ځینې سناتوران کانګرس پهنان دا خبره کړې چې نه باید چې امریکا د جګړې ته ورداخل شي، او امریکا کولی شي چې پشتیبانی وکړي د اسرائیل نه، لیکن عملا د امریکا
البته یو سروې پرون خپره شوې وه. د په یغه سروې کې دا ویل شوي وو چې تقریبا 80% امریکایان د دې پلوي دي چې د اسرائیلو په ملاتړ امریکایي ځواکونه هم په دې جګړه کې برخه واخلي. د رویټرز اژانس یو راپور دغه اوس خپور شوی دی، دا د غربي چارواکو په وینا دا راپور ورکوي. دوی وایي چې اسرائیل به هوایي بریدونه پسې پراخ کړي، او د دې هدف یوازې دا نه دی چې د ایران اټومي تاسیسات په نقشه کړي، د دې هدف دا دی چې د ایران د ستر مشر علي خامنه ای حکومت بنسټونه مات کړي د دوی په وینا، او دغه حکومت سقوط ته نږدې په خپل حال پریشتي. په دې برخه کې شهاب صاحب تاسو څومره ورسره هم نظر یاست؟ له دې نظر سره
زه فکر کوم چې دا جګړه پیل شوې د همدې موخې لپاره ده. دا جګړه یوازې د دې لپاره نه وه چې د ایران د اټومي پروګرام د پراخېدو مخه دې ونیول شي، یا د هغوی چې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې شوي دي دا پروسه بتی کړي. دا جګړه پیل شوې په همدې موخه ده چې په ایران کې اوسنی رژیم نسکور شي، او یا په دې کچه کاواک او کمزورې شي چې بیا کلونه وخت ونیسي که بیرته راپورته کیږي او یا اوسنی حالت ته ځان رسوي. او دا داسې هم نه ده چې تصادفي پیښه وه او یوازې په جون میاشت کې رامنځته شوه، دا یو محاسبه شوې کیسه ده، او ستراتیژي، برنامه او پلان ټول همدغسې وو. کله چې درې کاله وړاندې بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې د منځني ختیځ نقشه څرګندوله، یا د ترغې وروسته ټولې څرګندونې کولې، دا همدغې ته زمینه سازي وه. زه فکر کوم چې په غزه کې جګړه، او بیا په لبنان کې د بدلو کمزوري کول، او دا ټول د همدغې لوی برنامې یوه برخه وه چې بالاخره ایران هغه شاخونه چې په سیمه کې کړی دی اول هغه قطع شي او ترغه وروسته بیا دغه نظام چې په خپلې هم ځینی اتبا ور سره جوړ ندی د دې نسکورېدو یا ډېر کمزوري کېدو ته لار هواره کی. زه فکر کوم چې په ایران کې هم او د اخوندانو رژیم ډېر کلک ریښې غځولې، هغوی ډېر قوي بنسټونه رامنځته کړي. د ژر نسکورېدو فکر به هم داسې زر سم نه وي، لیکن د کمزوري کېدو هیڅ شک کې نشته، دوی به کمزوري شي. او د اسرایلو لومړی بریدونو هم ښکاري چې کله ایراني چارواکو دا څرګندونې وکړي چې موږ یوازې د ځان دفاع کوو او که مذاکره وي موږ چمتو یو، بیا د ټرمپ دا خبرې چې ایرانی چارواکو غوښتي چې له دوی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، دا ټول دا ښیي چې د ایران محاسبه هم دا ده چې که چېرته امریکا پر دې جګړه ورګډېږي یا د ناټو نور غړي هیوادونه په دې کې ور شاملېږي، نو بیا دوی دومره تاب نه لري چې د دې جګړې مقابله وکړي. نو جګړه پیل شوې په همدې هدف باندې ده چې په ایران کې یو تغییر رامنځته شي. بل خبره دا په ایران کې د خپل د ایرانی اتباعو یا هغه کسان چې له ایرانه بهر دي، د پخواني شازوی یا هغه لاریون کوونکي چې کال وړاندې په ایران کې لاریونونه پیل کړل دي، هغوی ځینې خلک راوتلي بهر، دوی هم تحرکات زیات کړي او ګرځي په هیوادونو په نړیوالو ناستو کې ګډون کوي او خلک راټولوي، خبرې کوي، پیغامونه ورکوي. دوی دا سنگیری چې ګواکي نظام لمنځه تلونکی دی او په بخښنه او دوی باید یو بدیل لپاره لاره هواره کړي. نو دغه فرضیه هم په دې باندې دلالت کوي چې یو څه روان دي چې ګواکي دوی آمادګی نیسي یا چمتووالی نیسي، او هغه دا دي چې اراده دا ده چې په ایران کې رژیم نسکور شي او یا هم کمزوری شي.
اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د اسرائیل د دې جګړې هدف به همدا وي چې نظام کمزوري کړی او یا نظام د ایران نظام سقوط وکړي؟
یقینا زه د شعب صاحب خبرو سره اصل اصول کې موافق یم، ځکه دا یو لوی برنامه دی. حتی ما مخکې عرضه و چې د ټول منځني ختیځ دپاره دا یو لوی برنامه دی، شروع یې د نورو هیوادونو نه و. یعنی دا د یو کال دوه کاله ستراتیژي نه دی، دا د شل پنځویشت کلونو ستراتیژي ده چې امریکا یې پلي کوي. په عربي هیوادونو کې تغییرات، هغه عربي هیوادونه چې ډېر قوي و لکه لیبیا او لکه عراق او لکه سوریه، هغه ټول یو بل پسې له منځه لاړل. او همدغسې هغه نیابتي ډلې چې په سیمه کې وې لکه حزب الله، فاطمیون او زینبیون او حوثیان هم تر بریدونو لاندې دي. همدغسې د بشار الاسد رژیم، دغه ټول هغه نښې دي چې دا یو لوی پروګرام یا یو لوی برنامه دی.
اتمر صاحب وبخښئ، دلته دا سوال دی، که چیرته د ایران رژیم سقوط کوي، اثرات به په افغانستان څه وي؟
یقینا ډېر قوي اثرات. یعنی زه داسې فکر کوم چې د هر ځینه اثرات به په افغانستان کې ډېر وي. یو خو اقتصادي، هغه چې شعب صاحب ویلی د مهاجرینو مسله دی، د تجارت مسله دی، دا بیل خبرې دي. سیاسي اړخ دا دی که ایران کې داسې یو نظام راشي چې هغه د امریکایانو په خوښي، نو بیا دلته د طالبانو مخالفینو دپاره ډېر ښه زمینه او فرصت مساعد دی، او هغه نظام به حتمي دی چې
اتمر صاحب وبخښئ، که چېرته امریکایانو د طالبانو له مخالفو سیاسینو ډلو سره نږدې روابط لرلی چې هغوی تقویه کړي او د طالبانو ځایناستي په صفت باندې له هغوی سره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې داسې نقش نه لیدل کېږي. حتی د طالبانو اکثر مخالف سیاسیون د امریکا ویزې نه شي ترلاسه کول.
یقینا دا خبره بیل ده، ځکه امریکا موس په دې پوهېږي چې هغه کسان چې دوی د طالبانو اوس مخالفین دي، دا نه د خلکو خوښېږي، نه د نړیوالو خوښېږي، نه کوم ښه سابقه لري، نه کوم ښه مدیریت کړی په هیواد کې. هغه زه منتفي ګڼم، هغه څوک نه مني. لیکن پاتې شو دغه بل د روشنفکرانو، د روڼ اندانو او دغه کسانو چې هغوی پاک دي، مثلا او افغانان دي، هغوی خو دا حق لري که ایران کې داسې یو نظام رامنځته شي چې هلته د دې بنسټ په دیموکراسي، عدالت او استقلال باندې ولاړ دي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، دا زمون په هواد باندې خپل تاثیر لرلای شي. حتی دسم کیدای شي دا فرضیه ده، زه داسې دوایم چې دا کار به وشي. داسې فرضیه موږ باید دا له پامه ونه غورځوو. مثلا که ایران هغسې حالت ته لاړ شي چې د ایران رژیم سقوط کې، نن د اسرائیلو دفاع وزیر دا ویل چې موږ خامنه ای وژنو، دا باید ووژنو. یعنی که دغسې یو حالت ته لاړ شي، یقینا چې د دغه رژیم مشران بل خواته د تیښتې لاره نه لري. نه دوی ترکیه مني، نه مثلا سوریه مني، نه عراق مني، دلته ټول
البته نتایج شوي راپورونه خپاره شوي ول چې د ایران ځینې آیت الله ګان او یا د دوی ته نږدې خلک غواړي چې روسیې ته لاړ شي. البته تایید شوي نه دي دا خبرونه، کیدای شي چې لا هغه اټکل او قیاس سره دا خبره کړې وي چې د سوریې چارواکي روسیې ته لاړل. مننه اتمر صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس یو څو اوریدونکي را سره دي، د دوی نظر به هم را واخلو. آزادی په څپو کې پروگرام دی، مهرباني وکړئ تاسو سره سره یاست.
قربان سم شهبر صاحب محترمه، دغه د ایران او د اسرائیل د کم جنگ کې راغلي دي، نو دا زموږ د پاره په ډیر غټ ځان تمامېږي، ځکه دغه کومې اټومي بټۍ چې دي محترم شهبر صاحب دوی چې دغه ولي، نو خامخا د افغانستان هم د ایران سره په بغل کې دی، نو خامخا نقصان به مرته رسېږي. ابل شهبر صاحب محترمه، اسرائیل په لوی دغه لاس باندې ځان ته جنجال جوړ کړي، وګوري ناڅاپه پر ایران باندې حمله وکړله، نظر په فکر او نظر باندې کدی چیرې وای چې د ایران حکومت په سکوت کې، خامخا به د ایران سکوت کې، ځکه اسرائیل چې دی او قوي ځواک دی، امریکا بغل ته ولاړه ده. خو د ایران لپاره محترم شهبر صاحب، زما په فکر او نظر د خبرو حل لار وخت د لاس ور کړی دی. د دې غټ غټ مشرانې ولوي ستل، مثال د غټ غټ اټومي صد دغه چې درلود لې دغه ولوي ستل، غټ میدانونه ولوي ستل. نو د ایران بغیر دغه چې خپل غټ واخی د اسرائیل په ګټه دی، ور باندې ایران په ګټه نه دی. نو پر ټول هوادو باندې دا غږ دی چې پر اسرائیل باندې شبر ته فشار اوري چې دغه اټومي تاسیسات ونه ولي، ځکه کړه دغه اټومي تاسیسات ولي نو ځان به یوازې افغانستان ته نه، ټول نړۍ ته ورسېږي. نو ډېر دغه چې دی خو د تشویش ولې ځای کې دي چې موږ ډېر مثال خبرې وته په تشویش کوي، دغه اټومي بټۍ چې دی ولې دغه ټول ځان به ټول نړۍ ته ورسېږي. شبر ته محترمه
ډېر مننه، مهمه موضوع مو یاد کړه. بل اوریدونکو ته مخه کوم، اساتیب سپوک پروگرام نه مهرباني وکړه تاسو سره سلام.
السلام علیکم محترم احمد شهبر صاحب محترم، سلامونه.
وعلیکم
السلام. کی لی تاسو محترم اوریدونکو مېلمانو ومنه.
وعلیکم السلام، مهرباني، ښه راغلی.
کشمیر خان زرمل عالم له خیبر پښتونخوا ریپورټ نه مې البته اړیکه نیولې ده. اسرائیل او امریکا چې کوم جنگ شروع کړی ده، مثلا د ایران د اسلامي جمهوریت سره، نو په کار خدا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره باید ټول اسلامي هوادونه، کدی په حقیقت صورت سره اسلامي هوادونه باید د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ وکړي، بیا خاص کر عرب هوادونه چې دي، نو دا باید ډیر زیات ملاتړ وکړي او ننګي وکړي. او که چیرته ننګ ونه کړي، نو وګوره په غزه کې، په فلسطین کې کوم الغاو تلغاو اسرائیل جوړ کړی و، دا هم ټول نړۍ ته معلومه ده او له هیڅ اند پټه خبره نه ده. نو زما فکر هم نظر باندې محترم احمد شهبر صاحب، اسلامي نړۍ سره دا په کار د ایران ملاتړ وکړي په هر صورت. او کچیر
البته او بخشي زرمال وخت په اسلامي هوادو کې قوي پوزونه پاکستان لري، نو فکر کوي چې پاکستان هم باید ملاتړ وکړي.
نو باید وی چې د کسدام اسلامي هواد ده، نو دا کوم ما فکر او نظر باندې دلته ډیر وخت پات شوی یم، ډیر څه پښتنه دی وکړه زمانه. مزه دمر درته وایم چې دا هوا کوم د ستا نوم واخیستم دی، او تل سرته ګوري چې دا کوم د سی یو اغنه د هوا چې دی رښتینه دی چې د پاره وخت دا درته وایم چې باید اسلامي هواد نه ټول ملاتړ وکړي. او بل ملمنو نه پښتنه لره،
مهرباني
پښتنه مې دا د ملمنو نه اتمر صاحب دغونه چې کچیرته خدای ما کدی ایران اسلامي جمهوریت لمای بینه ملاسه اول خو دی خدای له بینه نوړي، نو کچیر صدا سي وشي، نو دي نقصان په اسلامي هوادونو باندې سمره، بیا خاص کر عرب هوادونو یا مثلا نور اسلامي هوادونو شي
مننه،
دي باندې به سمره ناوړه اثر وي. نو بس نو د وستر کول نه ونه، مننه محترم شه،
سلامات سلامات مننه. بل اوریدونکو ته مخه کو، اصریب سپوک پروگرام دی، مهرباني وکړئ تاسو سره سره است. بله
سلامونه تاسو تخنیکام ګران د ټول خو دې دلته وخت مخه
سلامت اوسه مهرباني
مننه شیبر ته مبارکانه پران موږ بداوای چې ایران او اسرائیل ترمنځ کوم کټکیز دی په دې کې ټول د امریکا لاس ته امریکا دا جنگ دی تر سولې دی امریکا هم نه غواړي چې دا